السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی. د خبری مجله درته ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نننې خبری مجلې د سر موضوعات مودا دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي کولس مشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو بل نشي زغملی او ګډ کار نشي کولای، نو دا جرأت دی وکړي چې واک یې وته پرېږدي. افغانستان ته د پاکستان راغلی پارلماني پلاوی وی افغان چارواکو سره خبرې رغون کوي او د افغان چارواکو غوښتنې به له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل وروسته راځي. خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به وړاندې کړي.
د حزب اسلامي مشر وسله وال طالبان په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو عاملین وبلل. افغان حکومت وی په هیواد کې بیکاری کمه سوې. د ایران مذهبي مشر پر ولس مشر حسن روحانی انتقاد وکړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې تازه د سولې له بهیر سره ملګری سوی نن په ننګرهار کې پر وسله والو طالبانو انتقاد وکړ. ښاغلی حکمتیار نن په ننګرهار کې یوې غونډې ته چې د هرکلی لپاره جوړه سوې وه په وینا کې وویل وسله وال طالبان په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو سبب دي.
طالب د امریکایانو د راتلو باعث همی او د پاتې کېدو یې هم تا هغوی ته د راتلو لار پرانستل. تا ورته مجاهدین خلیصه لا کړه، تا ورته ملت خلیصه لا کړه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. تفصیل وروسته. د کارګر نړیوال ورځې په درشل کې افغان حکومت وایي د تیرو کلونو په نسبت په هیواد کې بیکاري 6% کمه سوې ده. سبا د می اوله یا د کارګر نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې کارګران او د پانتونونو فارغان له بیکاري شکایت لري. خو د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا شپږ کلنه ده چې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې ځایه پورې ترسره کړی ده؟ زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نور هم تر راټیټېدو ده.
د ملي شورا غړو بیکاری په افغانستان کې د ناامنیو یو عمده علت ګڼلی دی. د کورونی چارو وزارت وی پولیسو په پروان ولایت کې 0 کیلوګرام منفجره مواد نیولی. دغه وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي دغه مواد د بګرام ولسوالۍ په سیاحت کلی کې کشف سوي دي. د وزارت په حواله په دې اړه څېړنې پیل سوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د ولسمشر حسن روحانی پر ورستیو څرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی روحانی ویلي چې د لویدیز په وړاندې د تګلارې د جګړې ګواښ له منځه وړی دی. خو مذهبي مشر خامنئی نن ویلي چې موږ اورېدلی ځینو کسان ویلي کله چې موږ واک ته ورسېدو وتوانېدو د هیواد له فضا د جنګ سیوری لرې کړو، چې دا سمه خبره نه ده. تفصیل په همدې خبري مجله کې. په قرغیزستان کې نن د مځکې شوېدو د پرونی پیښې له کبله ملي ماتم روان دی. دغه هیواد د جنوب په یو کلی کې د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي. د قرغیزستان د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر قباد بیگ بورونوف پرون تر پیښو وروسته په اوش کې وویل
د کلیوالي شورا مشر وایي چې د اضطراري حالاتو وزارت له متخصصانو سره یو ځای درې ورځې مخکې له ځایي اوسېدونکو سره کتلي. له خطرناک ساحې د خلکو د ایستلو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو ځایي خلکو ونه منل.
په قرغیزستان کې ټول تفریحي پروګرامونه لغوه سوي او ملي بیرغ پر دولتي ودانیو نیم ځوړند دی. د ترکی رسنیو د نننی راپور له مخې د رسنیو د فارسی ژبې جمتل تفریحي ټلویزیون بنسټ ایښودونکی او مدیر په استانبول کې په ډزو وژل سوی دی. حریات ورځپاڼې راپور ورکړی سعید کرمیان چې په خټه ایرانی او د بریتانیا تابعیت لري او د هغه کاروباري شریک چې د کویت دی د استانبول په مسلک سیمه کې پرون ناوخته وژل سوی دی. دوګان خبری اژانس لیکلي دوه کسان چې په مسلک سیمه کې په موټر کې روان وو په بل موټر کې د ناستو کسانو پر خوا ډزې اکړی دی. د دوغان په حواله وسلول له حمله وروسته لسمی تشدیدلی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د سترې شخړې له کبله به د بشریت مثبت اړخ له منځه ولاړ سي. د له درېیم هیواد څخه غوښتنه وکړه چې د دغو دو رقیبانو ترمنځ د منځګړي په توګه مداخله وکړي. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې له مصر څخه روم ته د ستنېدو پر مهال په الوتکې کې وکړي.
زبل هغه هوادونو چې د شمالي کوریا په بحران کې اخیل دي لکه د نورو هوادونو د رهبرانو په څیر غوښتنه وکړن چې د دیموکراسۍ له اصولو سره سمې هڅې وکړي.
په کوریا ټاپو وزمې کې کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف د بالستیک میزایلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده. شمالي کوریا اټومي وسلې هم ازمویلي او داسې اشارې ورکړي چې هڅه کوي داسې میزایل جوړ کړي چې تر امریکا رسیدلی سي. او لسګونو زره کسانو پرون هم د اقلیمي بدلون او چاپریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسۍ سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینه او نورو ښارونو کې لاریون وکړ. دوی تیره شنبه هم لاریون کړی وو. دوی د ټرمپ ادارې پر هغه پیشنهاد غوسه څرګنده کړه چې له مخې د چاپریال ساتنې ادارې بودیجه کمیږي. دغه فدرالي اداره په امریکا کې د چاپریال ساتنې قوانین عملي کوي. په شیکاګو ایالت کې د خوړو او عمل د مرستندوی بنسټ یوې مسؤولې جیسیکا پوجند اعتراض کوونکو یوې ډلې ته وویل:
We have a million things to worry about in this climate.
پدی اقلیم او چاپریال کې د اوسنی حکومت تر رهبرۍ لاندې په ملیونونو سيزونه شته چې باید په اړه اندېښنه ولرو. خو زه دلته تاسو ته وایم چې ځینې حل لارې هم شته. د دغو حل لارو لپاره د مبارزې لپاره سیاسي اراده موجوده ده.
سپین مڼې دغه راز پر دې غور کوي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې او چاپریال ساتنې لپاره د پاریس له تړون څخه هم ووزي. دغه تړون چې د امریکا په ګډون 190 هیوادونو لاسلیک کړي او د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره سوی وو.
لو سالی محمد سالی مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې د مطالب اوریدلای شي. د حزب اسلامی مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار وی کولس مشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو بل نشي زغملای نو دا جرأت دی وکړي چې یو بل ته تیر شي.
راشم دا کارو په یو تاریخي ګام ته جرأتمندانه یو بل لپاره تیر شي. پریږدي چې سبا کوم اعتراض یوازې امر یو شخص راځي.
افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې.
افغانستان پر اساس باندې باندې ټول وسلوال کسان وسیر الټولی او هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د کار کولو معیار پوره کوي.
د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو علي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولی.
یک گام بسیار بزرگ است در جهت برقراری صلح و ما از آدرس شورای عالی جهادی و ملی افغانستان استقبال میکنیم از تشریف آوری ایشان.
کابل تا د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وی افغان چارواکو مشرانو غوښتنې به په جدي توګه له پاکستانی چارواکو سره شریکی کړي.
پاکستان اینڈ افغانستان بوث هاف کمیټډ فار بیټر ریلیشن شپ ټو فایټ اگینست ټیرر سترینثنینګ د اکانومی اینڈ ټو ریسپیکټ اور برادرز اینڈ سسٹرز اون بوث.
او په یو نړیوال مطلب کې به واوري چې د ایران ستر مذهبي مشر للویدی سره د خو اړیکو په اړه د هیواد د ولسمشر څرګندونې رد کړې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شي. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د حزب اسلامی مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې د واک په سر راولاړې شویو اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلي حکمتیار په خپله وینا کې پر طالبانو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاسې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. نورحال له ننګرهار څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د حزب اسلامی ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د واک په سر راولاړ شو شخړو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا څرګندونې د یک شمې پورس په ننګرهار کې هغې پراخې غونډې ته وکړې چې د ده د هرکلی په موخه جوړه شوې وه. دارنګ نو موړي د خپل ځان پاړه وویل چې د حکومت سره د مشارکت په خاطر نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی چې هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي. خاغلی ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې یو وار بیا پر طالبانو نیوکه وکړه او په خبره چې دوی په لوی لاس د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابر کړې ده.
طالب د امریکایانو د راتلو باعث همي او د پاتې کېدو یې هم تا هغوی ته د راتلو لار پرانستل، تا ورته مجاهدین خلیصه لاړ، تا ورته ملت خلیصه لاړ.
په دغه غونډه کې بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ښاغلي حکمتیار نه مننه وکړه چې د صلح لارې غوره کړې ده. نوموړي وویل اوس هم هیواد د سولې له نعمت محروم دی، خو د حکمتیار پر راتګ سره به د افغانانو د ارمان هم پوره شي.
هنوز هم ما از نعمت صلح و امنیت دوامدار و ثبات پایدار محروم هستیم و ما امروز امیدواریم که با حضور شما در کنار دولت همگی دست به دست هم بدهیم تا مرهم بر زخم‌های ملت خود بگذاریم.
د ویلو د چې د خغلی حکمتیار د هرکلی په موخه په دې لوی غونډه کې د مرکزی چارواکو سربیره د شاوخوا 2000 پلویانو ګډون کړی وو. له دې وړاندې 13 ورځې په لغمان کې هم یو لوی ولسی غونډه ته وینا کړې وه او سولې ته د طالبانو رابللو ترڅنګ ویلي وو چې افغانستان یو مرکزی قوي نظام ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، تر دې دمه د افغانستان د ارګ مڼې او اجرایه ریاست د خغلی حکمتیار د دغه څرګندونو په اړه چې د ملي یووالي حکومت مشران دي که یو بل نشي زغملی نو ښه به وي چې یو بل ته تیر شي او دا جرأت دې وکړي، په دې اړه څه نه دي ویلي. خو وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته ویلي وو چې په لویو ملي مسایلو کې د ده او د ولسمشر ترمنځ د نظر اختلاف نشته. افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د ولسمشر مرسیال ویان د وخان مینپال د یک شمې پورا ازادي رادیو ته ویل کابل ته د خاغلی حکمتیار له راتګ سره وروسته به د پروسه پیل شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد ویلي هر هغه څه چې په دواړو غاړو پورې هوکړې ته رسیدلی دي هغه به تر سره شي. اکرام الله اکرامې په اړه راپور لري.
که څه هم تمه وه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته به د دغه حزب ټول پوځي تشکیلات منحل شي، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې کابل ته د حکمتیار له راتګ سره سم به دا بهیر پیل شي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک له مخې د دغه حزب ټول جنگي وسایل او وسلې راټولېږي.
وسلوال کسان وسلی را لطولی او حقا کسان شی پا امنیتی و دفاعی ارگانونو که در کار کولو میار پرکی اغا با حل تج او لنور کسان سکوی وسلی را تولی دی او پردی باندی اوکر سری.
دو حکمت او حزب اسلامی ترمن در سولی در تفاهم لیک باتم اماده که را غلی چه در دغا تفاهم لیک لرسمی اعلان روز سبا حزب اسلامی در اعلان پا کولو سر خپل طول پوزی حرکتون او دروی او خپل طول پوزی تشکیلات بمنحلوی. خو د بلخ ولی عطا محمد نور د مجاهدینو د بریا د 15 کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوی غونډه کې ویلي دا څرګندل کیږي چې په بلخ کې په حزب اسلامي پورې تړلو کسانو نه یوازې دا چخپلې وسلې دولت ته نه دي سپارلې، بلکې دوی ته نورې وسلې او پوځي تجهیزات هم ورکول کیږي. له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي باصلاحیت استاذ امین کریم ویلي و چې د دې حزب د غړو به وسلې کول د افغان دولت او حزب اسلامي ترمن د سولې د تفاهم لیک برخه نه ده، خو ژمنه یې کړې و چې د حزب پوځي برخه به منحل کیږي. حزب اسلامي په افغانستان کې د خپل وسلوالو کسانو دقیق شمیره نه ده په ډاګه کړې، خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې لا هم د دې حزب یو شمیر وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي. په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي او سیمه ییز قومندان میرویس ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې 1500 نفری وسلوال ډله لري. دی ویل طالبانو د خپل سیمو د ساتنې په هدف کسان تیار نه دي چې خپل وسلې تسلیم کړي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک هم ویلي چې د حزب اسلامي وسلوال ډله لا هم په دې ولایت کې پوځي فعالیتونه کوي. د حزب اسلامي باصلاحیت استاذ محمد امین کریم ویلي په لغمان ولایت کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وی د هیواد نام نه حالاتو ته په کتو دغه حزب وسلوال خپل وسلې نه دي تسلیم کړي، خو دی وی هر هغه څه چې دواړه غاړې پرې هوکړې تر رسیدلې عملی بڼه به غوره کړي. دی وی تاسو ډاډه اوسئ چې کابل ته د خاغلی حکمتیار پر راتګ سره به ان شاء الله هر هغه څه عملي شي چې حزب اسلامي ژمنه کړې ده. یو شمیر سارون کی وای هر ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري د نظام او ملت لپاره ستر ګواخ بلل کیږي. لدی ډلی بشیر حاتف وای د دولت د امنیتی ارګانونو له چوکاټه بهر وسلې د غیر مسولو وسلوالو ډلو درامنځته کیدو لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدون کو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو په اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښوي. بیا هم پام دی موضوع کې تمکیګو د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو علي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولی. دغه شورا غړو د یک شنبه پورس په کابل کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغانستان ستونزو ته د سولې لارې حل پیدا کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتک د ملي او جهادي ګوندونو یو شمیر مشران په افغانستان کې ثبات ته هیله مند کړي وای چې دا کار د سولې په لوري خورا مثبت ګام دی. د دې شورا یو شمیر مشران او غړو چې د یک شنبه پر ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې نمانځ غونډې لپاره په کابل کې سر راټول شوي او رسنۍ ته وویل د ګلبدین حکمتیار راتک خی چې د ټولو ناخوالو او جګړو وروستۍ نتیجه سوله ده. د ملي او جهادي ګوندونو د برابرۍ شورا غړي او د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی په دې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغاني پروسې لارې خپل ستونزې حل او تاوتریخوالی بس کړي.
زیات راست به تحریک طالبان هم صدا میزنم که شما اگر فکر میکنید از راه جنگ
دی ویل دی ادرسه د طالبانو په تحریک هم غږ کوم چې کتا سي فکر کوي د جنگ لارې اسلامي امارت جوړوي تر وطن کوي او دا ارمان به ګورته یوسي. هیڅ کله افغانستان ته امارت را ګرځیدونکی نه دی او تاسو هم په دې ښه پوهیږئ. د دې ترڅنګ ملي وحدت حکومت هم وایم چې جنگ د حل لار نه ده. په دغه شورا کې صبغت الله مجددي، کریم خلیلی، پیر سید حامد ګیلانی، دین محمد جرأت، سید منصور نادری، مولوی عبدالحکیم منیب او د یوشمیر نورو ګوندونو مشران راټول شوي دي. پروفیسر صبغت الله مجددي د غونډې ته پوینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید هر ډول خپل منځي اختلافات او کینو ته نه ویل شي. د جهاد یو ملي ګوندونو یو شمیر مشران داسې وخت په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې ګڼي چې د افغان حکومت یوې مخالفې ډلې حزب اسلامي په دې وروستیو کې مصالحې ته غاړه کېښود او مشر یې ګلبدین حکمتیار له کلونو وروسته تېره ورځ په لغمان کې اراده څرګند شو، خو وسلوالو طالبانو بیا د افغان حکومت او خلکو دې غوښتنې ته تر اوسه لازم ځواب نه دی ورکړی. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي حکومت لکه د حزب اسلامي په څېر له طالبانو سره هم بین الافغاني خبرو ته حاضر دی او طالبان باید روان حالات درک کړي.
په مجموع کې د طالبانو سره د افغانانو په منځ کې د خبرو یو لاره جوړه کړو او بل اخر هغه هم د نتیجې سره رسیدلی چې اوس افغانستان بیا د بین المللي رقابتونو مرکز ګرځي. نو د دې لپاره اوس ضرورت دی چې موږ افغانان په خپل منځونو کې سره کلینو چې بیا د پردیو وای واده د پردی په کې غرزی لیولي واده د بل چا د جنگ د بل چا د اومنګ ویني توي شي مونږ ته کته کسو.
دا په داس حال کې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په خپل تازه سرګندونو کې په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره سره یو ځای شي.
په ورته وخت کې د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سباون کاکړ په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی.
د سولې له بهیر سره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل د ډیرو حکومتي چارواکو او سیاسي څیرو په وړاندې د هیلو یو دروازه پرانیسته. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په یو شمیر مخالفو وسلوالو ډلو کې د ګلبدین حکمتیار نفوذ او شخصیت د دې لامل کېدلی شي چې دغه مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د دولت هر مخالفه وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان فضا د باروتو لبوی او د ډزو له غږونو خلاص شي نو د ګلبدین حکمتیار په څیر دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د وای د حکمتیار خپل شخصیت او د دوی د حزب نظم او انسجام دا ټول هغه څه دي چې یو ځای کېدل یې شی اغیز درودلی شي. باور لرو چې کنن نوی بل ورځ نور وسلوال مخالفین هم متوجه کیږي چې قانوني غوښتنې یوازې د سولې سره د یو ځای کېدو لپاره پوره کېدلی شي. شغل حکمتیار روسل هغه چې د تیر کال په میزان میاشت کې له افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ثور پر نهم نیټه د شنبه په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو چې د یک شنبه په ورځ بیا ورته په ننګرهار کې حکومتي هرکلی وویل شو. حکمتیار په خپلو خبرو کې له وسلوال طالبانو څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس او یو شمیر نور چارواکو او سیاسي څیرو د حکمتیار وروستي خبري ستایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د اروپایي کمپاین مشر نورالحق نسمي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي شخصیتونه باید د حکمتیار له راتګ څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی نسمي زیاته کړه چې که حکمتیار وغواړي کولی شي چې یو شمیر امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
ازادي راډیو لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرید.
کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي د افغان چارواکو مشران غوښتنې به په جدي توګه پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان چارواکو مشرانو ورسره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د کرښې دواړو خواوو ته په پرتو ستونزو خبرې اترې کړي دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي له افغان چارواکو مشرانو سره چې کومې لیدنې کتنې کړي ډېرې مثبتې او ښې پایلې به ولري. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د روانو حالاتو د کابو کولو او د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ګډې همکارۍ او دوستانه اړیکو ته اړتیا ده.
We have had excellent meetings, productive meetings.
ډېرې ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لورې په مثبت فکر سره د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي، او هغه اهداف دا دي چې په ګډه سره د توریزم په وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور او خور په سترګه وګورو. ښاغلی صادق وویل چې په پخواني ولسمشر امید کرزی ورسره د لیدنې پر مهال شمنه کړې چې ډېر ژر به پاکستان ته سفر وکړي. دغه دیرلس کسیز پلاوی چې مشري د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق کوي، پکې د پاکستان د ټولو ګوندونو څخه دیرلس استازي شامل دي. د دغه سفر هدف تر ډېره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شتو اختلافاتو او ترینګل وړیکو رغول ښودل شوي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل ته په تیرو سو کلونو کې په کراتو د ترهګرو په وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځړلو لپاره هڅې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي هیله یې دا ده چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشر ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تمه ده چې دغه پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت دا پیغام ورسوي چې په خپلو هغو ژمنو چې په بېلابېلو ناستو کې کړي دي عمل وکړي. زموږ تمه ده چې د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته دا پیغام ورسوي، هغه ژمنې چې دوی په دوه اړخیزو، درې اړخیزو او نورو ناستو کې کړي دي پرې عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولی چې پاکستان په افغانستان کې خپلو موخو ته له رسېدو څخه راوګرځوي. سیاسي کارپوه حمید عزیزي وایي پاکستان دا مهال د سو اړخیزې لوبې په ترسره کولو وخت ضایع کوي او هڅه کوي چې پر افغان حکومت فشارونه زیات کړي.
بله قدرمنو اوریدونکو، د واصل وصال پر رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان د پارلمان څخه راغلي پلاوی شمنه کړي چې د افغان چارواکو مشرانې غوښتنې به په جدي توګه له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدانند د پاکستانی ځواکونو له لوري لسګونه ګولۍ د کونړ مرکز یو نورو بیلابیلو سیمو باندې ورېدلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار روحلا انوري له کونړ څخه راکوي.
د کونړ مرکز اسداباد هم د ولایت د نور برخو په چیر د غرونو په منځ کې پروت دی چې تل د وسلوالو مخالفینو د وړو او غټو وسلو د بریدونو ګواخ سره مخ دی. د کونړ امنی قومندانۍ ویان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې له 10 بجو تر 11 بجو پورې وسلوالو مخالفینو د مرور ولسوالۍ له غرونو په مرکز اسداباد د هوان څلور ګولې راوښتلې چې په کې چاته زیان نه دی رسیدلې.
وطن او د خارو دشمنانو مرکز اسداباد پر باندې چلو داوان مرمه ته وری شکر الحمدلله ته دا محل به کوم چاته مالی او ځانی زیان نه راځي.
خو د اسداباد مرکزی روختون یو ډاکټر چې نه غوختل نومي واخستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په اسداباد کې د هوان ګولې او د لګیدو لامل دوی ته 15 ټپیان راوړل شوی او روختي حالات خده. تر دې د موسلوالو مخالفینو په مرکز د ترسره شوی بریټ پاړه څنګه دی ویلي. فرید الله دهقان وای نن سهار یو ځل به پاکستانی وزواکونو د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول پسیمه د توپونو ډزې کړي. خلک وای څو کال کېږي چې پاکستانی زواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لزګونو کسان وژل شوی او ټپین شوی. په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرېښو پریښودو ته اړ شوي، خو تر اوسه افغان دولت د یادو بریدونو د مخنیوي او ودرېدو دپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی.
زما نوم ضیا الرحمن ادم کړي اوسېدونکی یم. په مرکز باندې همیش مرمۍ را روانې دي طالبانو لخوا نه، او په سرحداتو باندې د پاکستان لخوا نه را روانې دي. زمونږ مرکزي دولت په دې کې کوم جدي عکس العمل نه ښودلی چې مرمو مخنیوي.
د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ډیری وختونه افغان دولت ویلي چې کولی شي چې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړي، خو نه غواړي چې د دوی د ډزو او متقابلو بریدونو په نتیجه کې د ډیورن کرخي اخوا پرتو قومونو ته زیان ورسیږي.
د روحالله انوري رپورټ ته غوږوي. قدرمن اوریدونکو، ورزو کندهار ته په کندهار کې د کوکنار واړولو کمپاین د ټاکلي هدف له پوره کولو مخکې پای ته ورسید، او په دغه ولایت کې د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پیل شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې هغه سیمه ته ورغلی چې د کوکنارو د لمنځوړلو د کمپاین څخه پاتې شوي دي.
د یوې غیر رسمي سروې په اساس په کندهار کې سږ کال پر شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي چې اوس یې د حاصلاتو راټولول پیل شوي دي. سره د دې چې د کندهار ولایتي ادارې د دغه جملې څخه د 1,500 هکتار ځمکې د اړولو هدف ټاکلی وو، خو چارواکي وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او د کمپاین ناوخته پیل د دې لامل شو چې 1,450 جریبه ځمکه کوکنار پاک شي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي لنشی توک سره د مبارزې وزارت ورسره د کوکنارو داړول لپاره د بودیجې وسایلو هیڅ راځم لسته ونه کړه، چې له همدې عمله کمپاین نا وخت پیل سو او د هدف لپاره کول وړاندې لمګړی پایته ورسول سو.
بل اخره مو سش کال په کندهار کې د نشی توکو د کښت د ویجاړولو کمپاین سره ورسوه، چې هغه څه امکانات چې مدرلو دله د خپل شته امکانات څخه مو په استفاده سره د کمپاین سره ورسوه. خوشبختانه چې په افغانستان کې پسلوچش ولایت کې تر پیلن پوری په ننګرهار او کندهار کې کار شوی دی، چې دا د کندهار د ادارې د پاره ډیر ښه راستراولنه ده.
د کندهار د جړی پنجوایي میوان او ځن نور ولسوالي اوسیدونکو او کروندګر وایي چې د کوکنارو په کرلو خوشاله نه دي، خو غربت د کاپی او بو نشټوالي او نور ستونزو د کوکنارو کرلو تاړ کړی دي. د دې په خبره کې حکومت له کروندګرو سره د بدلی معیشت او بولګولو او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، نو خلک به هیڅ کله هم کوکنارو کرل ته اړ نه سي.
زمانم بورجان کوکنار په دا وجه د خلک کری ورور چې زمر سره نه مرسته سوي جي نظم نور مزکی نور اصلیات کې مثال په دغه زمر یو بچان دی روزي پکو یو غشتنه پکو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس خمرځ سي استفاده نه اخلو چې د غریبي په خاطر نه.
زمانو منان مخالخ مجبور دي حکومت نه مرسته سره کوي، نه بل خوا سره کوي، نه موږ بندونه را جوړ کړی دي، موږ سره نه مرسته کوي، موږ د دې ټک ټک پراتی غلي نو موږ سره سره سوي د شیدان سوي د جنگ راغلي د مجبورې د کوکنارو
سره د دې چې په تیر دوه کلونو کې د کندهار په میوان او جړی ولسوالۍ کې د فور زون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 1,000,000 ډالر مرسته سوي، خو سږ کال د کوکنارو په حاصلاتو کې زیاتوالی دا په ډاګه کوي چې دغه مرسته په سم ډول تر خلکو پورې نه دی رسیدلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، دا هم یو نړیواله موضوع ده. ایران ستر مذهبي مشر لویدی سره د خو اړیکو پاړه د هیواد دولس مشر څرګندونه رد کړي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د هیواد دولس مشر حسن روحانی څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې وویل ځینې کسان وایي چې وخت د دوی د رسیدو له کبله د جګړې ویره لمنځه تللې ده، خو دا خبره سمه نه ده. خامنئی چې د کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو شمیر کارګرانو سره په غونډه کې وینا کوله وویل په سیاسي ډګر کې د خلکو ګډون د جګړې سیوری له دې هیواد لري کړ. خامنئی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین روان دی او حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره غوره کېدو ته هیله مند دی. روحانی په 2015 کال کې له لویدیځو هیوادونو سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې په نتیجه کې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدود کړ. د انتخاباتو په درشل کې د توندلاري خامنئی له هغو متحدانو سره چې پر دې موافقه انتقادونه کوي د روحانی اختلاف په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی. دوی د روحانی پر اقتصادي اجراءاتو انتقاد کوي او وایي چې د لویدیځ په وړاندې نرم چلند او د اټومي پروګرام د محدودیت په بدل کې د امتیازونو ورکولو تر اوسه ایران ته اقتصادي ګټه نه درسولې. روحانی د شنبه په ورځ په یو ټلویزیون مناظره کې د ایران خلکو ته خبرداري ورکړ چې که د توندلارو سیالانو ترای ورکړي نو ښایي په دې هیواد کې استبداد لا زیات شي. د وویل ایرانیان به د می د 19 په انتخاباتو کې نړۍ ته دا ثابت کړي چې په دې هیواد کې د تشدد، افراط او فشار دور تیر دی، او زیاته کړه چې دا هیواد د منطق پر لار روان شوی. په دې انتخاباتو کې د خامنه‌ای متحد ابراهیم رئیسی او د تهران خاروال محمد باقر قلیباف د روحانی مهم سیالان ګڼل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ نننۍ پښتو خبری مجله همدلته پای